برای زنان را برجسته می کند.
سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلازده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو اتلس کلن افغان پرون چهارشنبه د بریتانیا په محکمه کې هغه تورونه رد کړل شي ګواکې د لسکونو کډوالو ژوند په خطر کې اچولی و د امان نصر په نوم د غزوان تورندې چې د شپک څلويخ نه قانون کډوالو یو بیړی ل فرانسې څخه د بریتانیا په لور بیولې ده د افغان په محکمه کې ویل دي د مجبور کړ شوی و چې د بیړی ل فرانسې څخه بریتانیا خوا ته هدایت کړي دا د فرانسې د کانال ل لارې نومړی د کډوال چې د 2018 کال په نومړی کې بریټانی ترسیږي د بریټانی حکومت په نوې قانون کې هغه کسان مجرم پیژندل کیږي چې کډوال په دې خطرناک لار بریټانی ترسوي 2015 کال کې نه څلويخت کډوالو پر دغه لار ژوند بایللې دي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت په اډانه کې د افغان میرمنو او نجونو د ملاتړ او خونې رامنځته کړي د دغه خونې موجودیت نن پنځشنبه په هغه لمبه کې اعلان شو چې د اسپانیا ډیپلوماټانو د افغانستان د خزو یو شمېر فعالانو په کې برخه اخیستي و د افغانستان لپاره د خزو په نوم یو سازمان پر خپل اکسپانی لیکل دي چې دغه وخت د افغانستان د فعال خزو د دوامدار هڅو پر مټ شوی دی کته هم د دغه خونې د فعالیتونو په اړه ډیر جزئیات نشته خو اسپانیا په 2015 کال کې د افغان زو د عدالت غوښتنې د لکتر لګه دوه غونډه قربانه و افغاني فعال خزي لدی لارې لنړیواله ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د جنو خزو د اساسي حقوقو د پخو لاندې کولو لقبله حساب کتاب وکړي طالبان که څه هم دا کوي چې د جنو خزو حقوقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکړي دي خو ګنډش میر افغانان د اسلامي همکارۍ او سازمان او د بشري حقوقو سازمانونه له دوی سره یې وخلو نه دي په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو په 11مه ورځ د ډالرو په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1340 تومان ښکته شو په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري پرون چهارشنبه د هر یو یورو ارزښت 1340 او د هر برېټانوي پاونډ ارزښت 200 تومانو ته لوړ شو د ایران په اعتراضونو کې چې دروانه چدی په ومه پیل شوې دي تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي او اټپیان شوې دي د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د ایران له اعتراض کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی په ایران کې نن د اعتراضونو د لسمه ورځ ده میرمن نیومن په خپل اکسپانی لیکلی دی نن بیا خلک په ټول ایران کې سړکونو ته راوتلي هغوی پوهیږي چې ممکن په ګولۍ وویشتل شي خو ډیرو ته چوپتیا له زړورتیا څخه خطرناکه ده هغې ویلي د ایران رژیم د خپل مشروعیت وروستۍ نښې هم له منځه وړي په ایران کې مظاهرې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د تومانو د بې ساري ټوټېدو له کبله پیل شوې دي چې تر اوسه یې 30 لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او متحده ایالاتونو په شمالي اټلانټیک کې د روسیې بیرغ لرونکي د تریلو یو بیړۍ نیولې ده د امریکا اروپایي قومندانۍ یورو کام د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په بیان کې اعلان وکړ چې د مارانیرا په نوم دغه ټانکري بیړۍ د اسلند او انګلستان ترمنځ نیول شوې ده په بیان کې ویل شوې ده چې دا اقدام د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې په امر ترسره شوی د تریلو وړونکو د بیړۍ له 2023 کال له وړې رئیس د متحده ایالاتونو تر بندیدو دیزون ولاندې و د اقدام د واشنگتن لخوا د وینزویلا د تیلو په غیر قانوني سوداګرۍ کې لخکېلو بیړیو سره د مبارزې لپاره روسته اقدام دی متحده ایالاتونو په روسته ونیو کې د وینزویلا په وړاندې د خپل کمپاین دی برخې په توګه دوه نورې بیړۍ هم نیولې دي
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزادی پتسپوکی پروگرام ته مو فرید سیال هرکلی کوم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې معنی اعلان کړي او خبرداري ورکړې ده چې سرغړونکو سره به سخت چلند وشي. د موړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د په باور بې ځایه او له واقعیت لری وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عملاً به مجازات شي. د فرمان تیر ورځ صادر شوی دی او په افغانستان کې د خبریالانو په ګډون د ډیرو رسنیو د فعالانو همدارنګه د هغو کسانو چې په افغانستان کې ژوند کوي اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې لا د مخه پر رسنیو او د بیان پر اساس باندې سخت محدودیتونه وضع کړی شوی دي. یو شمیر خبریالان او عام خلک وایي د فرمان بد د لامل شي چې خلک د چارواکو او نظم پاړه او نظام پاړه له رغونکو انتقاد څخه ځانونه وساتي. دا چې په دې فرمان کې نور سره غلي نن خبرونه کې پری باس کوو ملمنه هم را سره شته خو ته ټول مخکې ورزو په اړه باندې د اکرام الله اکرام چمتو شوی راپور ورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکې منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د په باور بې ځایه او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکې څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکو ته بې ځایه نیوکې ویل کېدای شي. د فرمان لمخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کیږي بلکې د هغوی زیان جبران به هم ورباندې لازمی وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا نظم ګډ وډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو او پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون لمخې د عمل کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لوړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوی. یو شمیر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان بل عمل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه لرغون کې انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکو چنې غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان دا سخکاری چی لدی ورس بنوی چوب نشی کولی چی آن پا طالب چارواکو یو انتقاد و نیوه کوکی یا لگ تر لگه یو مشوره دیم ورکی ځکه چې خلق له پخوا دومره ډار شوی دی نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمیر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لا لوړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان بل عمل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بیلابیلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه سدي طالبان ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د زورونې سپکاوي شکنجې او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې لامل یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي غواخل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال وخت تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په خوځو انجونو د زده کړو او کار په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څوم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سم دي خو د دوی دغه اقدامات په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپ خپرولي انده چې په کوردنه نه یو شمیر مدني د خزو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکه وی ترازونه هم کړی چې د ځپنې او دغه فعالانو خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونی او توقيف راپورونه هم ورکول شوی چې یو شمیر بیرته خوشی شوی خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چمدا تور ځمخ کې د دسمبر په 20 مخبور کړ وی ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنۍ او ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. د دغه مرکز په ټکو په دیشمیر کې د سلور دیرش د نیونی او یو تر شپږ شپېته د ګواښنې پیښې شامل دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې ګواښنې او نیونی د پیښې نورې هم پراخې شي.
په راپور کې موریدل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوی فرمان لمخې لدې ورسته په رسنیو کې د طالب چارواکو په وړاندې هر ډول انتقاد منه د یو څوک نشي کولای چې د طالب پر مشرانو او چارواکو باندې د طالبانو د نوی فرمان پر بنسټ بې ځایه او له واقعیت لري انتقادونه وکړي او پر دوی باندې اعتراضونه وکړي. د چې ولی طالبانو په مسلسل ډول لکه نه چې واک ته رسیدلی دي د افغان ښځو او نجونو تر څنګ پر رسنیو باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه وضع کړي دي او په دې لړ کې د ملا هیبت الله خونزاده دغه وروستی فرمان چې وساته خلک نشي کولای د طالب مشرانو پر کړونو د غوي پر کارونو انتقاد وکړي او غږ راپورته کړي. که څه هم د طالبانو د مشر په فرمان کې دونه شوې ده چې له واقعیت لري اعتراضونه څوک په دغه چارواکو باندې نشي کولای، خو داسې ښکاري چې د طالبانو دغه نوی فرمان په یو ډول نه یو ډول په افغانستان کې د رسنیو او د بیان ازادي محدودوي. ولکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدلی یو شمیر خبريالانو اندېښنه څرګنده کړې و چې کچېری د غډول فرمانونو صادرېدل ادامه وکړي یا لدی مخکې چې پر رسنیو باندې کوم بندیزونه وضع شوې دي یا لدی وروسته چې کوم بندیزونه وضع کیږي دا ادامه پیدا کړي، په افغانستان کې د رسنیو غږ او همدارنګه د خلکو رغون کې انتقادونه چې پر چارواکو پر حکومت کوي د بلا پسې چپ شي او خلک بد دي توانایي ونه لري چې پر رسنیو کې راڅرګند شي او د طالبانو په چارواکو یا پر کړنو باندې اعتراضونه او یا هم انتقادونه وکړي. همدارنګه د عام خلکو ویره دا ده چې که دوی د طالبانو له حکومت شکایت لري یا ګیلمند دي یو موضوع په برخه کې دوی به ونه توانیږي په ازاده توګه باندې خپل نظرونه له رسنیو سره شریک کړي او کولای شي په دې برخه کې په ازادانه توګه بغیر له دې چې ویرې ورسره وي خپل نظرونه شریک کړي. نن خبرونه کې پام دې موضوع خبرې کوو له پاکستان را سره افغان خبريال ظاهر بهاند او هم درنګ په افغانستان کې د نن را سره لسته کړو راګرځول شوې محصل سوریا خاندي. تاسو د ورستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلي بهاند صاحب. په پیل کې تاسو ته خرغلاست ویم ستړی مشي کته سره ته وایس دغه د طالبانو نوې فرمان چې لمخې پر رسنیو کې د طالب چارواکو او د طالب مشرانو باندې انتقاد او همدارنګه پر دوی نیوکې منکی ستاسي پان باندې چې خبريال یاستې او په دې برخه کې مکلونه کار کړی دی څه ډول یو فرمان دی څومره د لار برابرۍ چې په افغانستان کې لا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي را محدود شي.
اغله سیال تاسو ته سلامونه تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته همدارنګه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه به دا ووایم چې له ورځې نه چې جمهوریت سقوط کړی ده په ټولیزه توګه پر رسنیو باندې خورا ډېر زیات بندیزونه ولګېدل، خبرې اعلان وطن پرېښودو، رسنیو ډېری وتړل شوې او نو چې نوی نوی فرمانونه ورکول کېږي د طالبانو د مشر لخوا او همدارنګه ځینې نور داسې چارواکي طالب چارواکي چې نه غواړي چې پسلا د دغو فرمانونو له لارې غواړي دوی خپلې کړنې پټې کا او نه غواړي چې دنیاوال ترې خبر شي او هر ورځ په تېرېدو سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي، خبريالان نشي کولای چې د خپل زړه حال وایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړي، حتی کولای دوی حتی خبريالان دمګړی خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي او د مخکې دې دا خپوسی باید د طالب له چارواکو سره یا د استخبارات له ځینو غړو سره دا خبر شریک سي چې دوی اجازه ستا کنست نو فکر وکړي چې یو رسنۍ یو په داسې وضعیت کې وي نو هغه به څه ازادي بیان وي څه هېڅ ډول ازادي بیان هم اوس نشته نه نه د بیان ازادي شته او نه خپلواکي شته فقط دوی غواړي چې د هر ورځې په تېرېدو سره افغان خبریالان افغان رسنۍ سانسور لاندې ونیسي او د سانسور هم اوس هم دوام لري لکه څنګه تاسو دنیاوال ټول پرې خبر دي په افغانستان کې هیڅ ډول ازادي شتون نه لري او دې ترڅنګ ښځینه خبریالانې چې دي حتی په کنفرانسونو کې ته ورته اجازه نه ورکول کېږي چې دا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. فکر وکړئ چې په داسې وضعیت کې چې دوهمه کوریا ته جوړه شوې ده حتی کوریا به هم د ما په نظر حالات به له افغانستان نه بهتره وي.
بهاند صاحب، که چېرته وګورو د رسنیو ارزښت ته، د رسنیو قدرت ته، په ټولو کې په ټولنو کې دوی کولی شي یا افکارو ته سوق ورکړي، کولی شي په ټولنه کې پوهه رامنځته کړي، په ټولو کې هغه درې دندې چې د رسنیو دي، یا موږ په مسله همیشه په ژورنالیزم کې وایو چې رسنۍ د خلکو حکومت ترمنځ یو پل ده، ولې طالبانو رسنۍ هدف ګرځولې دي؟ هر دفعه چې فرمان راځي د طالبانو د لوی مشر لخوا رسنۍ هدف ګرځي او پر رسنۍ باندې یو بندیز وي، ولې د ټولنې د ښځو تر څنګ رسنۍ یو لوی هدف د طالبانو لخوا چې سانسور شي؟
ګوره مومسکه مې وویل چې دوی نه غواړي په دا تېرو څلورو کلونو کې ډېرې تېروتنې ترسره شوې، ډېرې زیاتې. اوس فکر کوي 215 خطۍ په 2015 کال کې ترسره شوې دي، اما دا 215 دا ډېرې دي. دا هغه 215 خطۍ دي چې په اصلاح ثبت راجستر شوي دي، له دې نه ډېر زیات شوي، حتی شمېره به تر 400 پورته وي. خبره اساسي په دې کې ده مومسکه ویلې چې دلته دوی نه غواړي چې هغه کړنې دوی ترسره کوي هغه قانون سره چې برابرې نه دي، هغه کړنې چې دوی ترسره کوي. مثلا د مثال په توګه د بېلګې په توګه ویلی شم چې ښځو باندې بندیزونه لګولی، ښځو اجازه نه لري چې په اصلاح یا په رسنۍ کې یا په نورې دندې ولري. دې ترڅنګ ښوونځي دي چې تر اوسه پورې در حاله چې څلور کاله کېږي دوی ژمنې کوي چې نن به خلاصېږي، سبا به خلاصېږي. دې ترڅنګ همدا اوس هم ډېری ښځې، ډېری خلک چې په اصلاح غواړي خپل غږ اوچت کړه، هغه فوراً یا جیل ته اچول کېږي یا شکنجه کېږي. دوی فقط دوی هدف او مرام دغه ده چې دوی نه غواړي چې هغه رسنۍ دوی کړنې برملا کړه. او دې ترڅنګ دا هم ویلی شم چې اوس ټول رسنۍ، هغه رسنۍ چې په اصلاح دم ګړی په افغانستان کې فعالیت کوي، هغه دوی له ویرې نه دوی نشي کولی چې هغه په اصلاح هغه رسنۍ هغه اداره چې په اصلاح کومې ستونزې لري هغه برملا کاندي. نو تاسو فکر وکړئ یو بله خبر دا چې په جمهوریت په وخت کې ډېری وزارتونو په اصطلاح ستونزې درلودې، په چارواکو باندې مې نیوکې کولې، اما اوس فکر وکړئ چې دا د طالبانو په حکومت کې اصلا ستونزې نشته. ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي، له حده وتلې ډېرې زیاتې دي، اما دوی فقط نه غواړي. دوی هدف دغه چې رسنۍ وځپي، خبریان وځپي، او دوی خبریان له ویرې نه دا خبر خپور نه کوي. فقط هدف دوی دغه مرام هم دغه ده.
که چیرې لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې، د طالبانو هدف یوازې دا وي چې رسنۍ سانسور کا، د افغانستان دننه وضعیت نه خلک خبر نشي، نړۍ ته د دوی واقعیتونه را برسیره نشي، څنګه چې تاسو یادونه کړې، تخته کیږي خو رسنۍ کیږي نه، او کیږي هم ډېرې کمې کیږي. که چیرې هدف دا وي، بیا ولې طالبان په دې اقدام نه کوي چې په افغانستان کې دننه ټول رسنۍ وتړي؟ ولې سانسور کوي؟ ولې ورباندې محدودیتونه وضع کوي؟ ولې بیخي تړي نه؟
ګورې اغلی سیال، زه تاسو ته په ډاګه وایم، دوی دغه کارم تر اوسه پورې اجازه یې ورکړې، دغه رسنۍ تر اوسه فعالیت کوي. اوس شمېره ډېره او زیاته کمه شوې ده. د دې تر څنګ دوی یو دم د کار نشي کولای. د ما پان سره دوی، یعنی زه تاسو ته په ډاګه وایم چې د وخت په تېرېدو سره به هغه دم غړی فعالیت کوي هغه به متړل سي که چېرې ونه تر دوی ونه تړي په خپل به دروازه بندي سي په څه ځکه چې رسنۍ دم غړی په افغانستان کې له مالی ستونزو سره مخامخ دي په خوا یې ځینې هیوادونه مثلا مرستې ورسره کولې اعلانونه به خپرېدل نو اوس هغه شی نشته یا دوی وایي په مرګ ونیسه ته به خپل رضا کې هغه متل ده و دوی دا کار په دې کوي وایي خپل به دا کار وکړه خپل به دې ته سي چې رسنۍ خپل دروازه بندې کا نو دوی ډېر هغه لوبه په لاره اچولې ده چې دوی خپل په دې پیږي ښه پیږي استخبارات یې ښه په دې پیږي چارواکي په دې پیږي چې که موږ ونه تړو دا په خپل به یوه ورځ راشي چې دا وتړل سي او دا زه په ډاګ باندې یو کال په تېرېدو سره به په راتلونکو دغه د 2016 کال کې به ډېری نورې رسنۍ هم وتړل سي.
ډېره زیاته مننه بهان صاحب تاسو ته به بیرته راوګرځم. اوریدونکو بیا هم یادونه کوم چې نن پروګرام کې په افغانستان کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له خوا پر رسنیو نوې بندیز ستم کیږي. په دې بندیز کې راغلي دي چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولای په رسنیو کې په آزادانه توګه باندې د طالب پر چارواکو د دغه فرمان په ټکو بی ځای او له واقعیت لري نیوکی او همدارنګه انتقادونه وکړي. لکه څنګه چې بهان صاحب یادونه وکړه د دې ترڅنګ وشمې نور خبريالانه او په افغانستان کې هم خلک د اندېښنه لري چې ښایي په دغه فرمان سره هغه رغونکي انتقادونه شې دوی پوښه پر طالب چارواکو کولای شو نورونه شي کولای دغه انتقادونه له رسنیو سره شریک کړي او د دوی ویره له پدې برخه کې زیاته شي. بهان صاحب ساسي په باور باندې کچيري دغه ډول فرمانونه صادریږي او تاسو دونه موکړه چې رسنی بل اخره مجبوریږي د چې مخکله د نړۍ طالبان دروازې وتړي دوی خپل په قرار په قرار باندې خپل دروازې را وتړي او د خبريالانو یا د خبريالۍ لکار لاس په سر شي. تاسو چې اوس په پاکستان کې استه یال د ډېر شمیر خبريالان درغلي یا د رسنی تړل شوې ده یا د محدودیتونو ور باندې په جمهوریت کې کار کړی اوس په افغانستان کې پاتې کیدل نشي یا د سکسان دي چې ورته جنجالونه لري له طالبانو سره او د طالبانو په وخت کې ریپورتینګ کړی دی او سلطنت شپات کېدل د دې خبريالانو د وضعیت په اړه توایا دوی په څه وضعیت کې دي او څومره کارونه مختتللی دي په پاکستان کې ویره د کډوالو مخصوص د خبريالانو څه ده؟
مننه خپښتنه مو کړه غلې سیال دلتا د جمهوریت له سقوط وروسته بخنه وانه جمهوریت له سقوط وروسته هغه شمیر خبريالان چې دلته راغلي دي پاکستان کې مش دي له خورا ډېر زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. مثلا تاسو ته ویل سم چې دمګړې خبريالان په ټولي ځای ته هیڅ کډوال نسی وتلای په سمه توګه تاګ را تاګ نشته د خپل کورونو کې بند پاتې دي در حال چې شل کاله دوی له بیان لازمي څخه دفاع وکړه له امنیتي ځواکونو سره په اول خط کې دوی رپورټینګ کوو اوس فکر وکړي چې دوی دلته پراته دي ترالیس دونه دښمنۍ هم ځان ته وګټله او حکومت هم په اسلامي کورس او دلته اوس له ستونزو سره مخامخ دي. زه د دلګې په توګه ویلی سم درته چې خبريالان هر ورځ په دې ویره کې دي چې څنګه به څو هغه پولیس راځي او دروازه به ټکیږي او ما به باسي. داسې خبريالان هم دوس رښتا تقریبا شمیره تر وو تنو داسې هم دوس وو تنه خبريالان دي موږ په جلونو کې پراته دي به برخلي کې پراته دي ولی پراته دي ځکه چې دوی اسناد نه درلودل او دې تر څنګه د پاکستان حکومت دوی باندې دا تور لګښت تاسو جو ساني اوس په کړه چې تر دې حد او حالت رنګلای شي نو خبريال چې یوازې قلم په لاس کې وو په داسې حالات کې ژوند وکي نو هغه څه ژوند ماشومان له خوانځي پاتې دي افغانستان تګ نشي کولای. دلته د پاکستان حکومت نامونه په خلکو باندې ټاکلي دي په خو یوازې خلکو له پولیسو نه یې ده اوس د خلکو په منځ کې هم ریږي وای ما به داسې نشي چې ما رپورت ورکړم چې دغه افغانۍ په ما به نام واخلي فقط په کورونه کې بند پاتې دي چې خپل هغه حوالیه خوراکي توکي چې دوی دانیسي دوی په مخامنه وروسته په تیاره کې وځي وز یا خپل خوراکي توکي رانیسي یا درمل په کار یې اگر رانیسي به تر ازي له وی خو اقتصادي ستونزې له وی خو دا ستونزې چې پولیس می څه وخت نیسي له بلې خو افغانستان ته تګ نشي کولای دا که دوه درې میاشتې مخکې چې هغه په ارجنټینا پارک باندې چې دلته د پولیسو حمله وکړه په دې کې تقریبا نه تنه خبر اعلان و چې په نه تنه په څلور تنه تر اندوسم نه درک دي هغه رپورټونه چې موږ لرو نو فکر وکړو چې په ژوند په تر دغه حاله دلته پاکستان کې د خبر اعلانو ترنګلای سوای او دا حالت نورم ترنګلای کیږي اوس بل خبره دا چې خپل کیسونه د مختور په خاطر هغه خبر اعلان چې تر راغلی و کیسونه په ټاپه ودرې ترامپ پر اتاک سره اته د ترامپ پر اتاک سره د نورو هیوادونو په کیسونو باندې هم غیزه واچولې دلته اوس خلک به برخلیک پراته دي دلته په دې ویر کې چې آلمان کیسونه اوس ډېر تو کلی تو اگر یعنی ویلا سنسی پیخی پتا پا دری دلی دی فرانسی دی پیچاک تاکی سایمی دری آوان واسا خلق دارت برخلی که پراتی دی حیران پاتی دی سی چو وکا هوادون زواب ارکای دی هوادون سم زواب نورتا وی اتا یونیسیار سی یونیسیار پا تش نوم یونیسیار دا ځان ته وایي موږ د افغانانو نه دفاع کوو اصلا د چا ټلیفون ته یا د چا ایمیل ته ځواب نه وایي حتی دوی خپل افغانان هڅوي چې باید پاکستان پرېږدي او لاړ شي پاکستان پرېږدي نو اوس فکر وکړي چې افغانستان خلک د افغانستان خلک د افغانستان خبریالان اصلا بې چیښتنه دي هېڅوک یې پوښتنه نه کوي چې څوک یې د پوښتنه نشته موږ په دې ویره کې چې اوس څه وخت به کېږي چې موږ به له دې ځای باسي او هلته به د طالبانو په ولکه کې وي د طالبانو په جیل کې پراته وي یا بې برخلیک هلته کوم خواته به م کوي هرې خواته سور ژوند به م نه وي معلوم په اصلاح هغه کاروبار به م نه وي معلوم په جنونو کې به پراته وي دغه هغه ستونزې چې دمګړی د پاکستان کې افغان خبریالو سره لاسه او ګرېوان دي
ډېره زیاته مننه کور ودان یو یادونه باید وکم په پاکستان کې یوازې د خبریالانو په اړه نه بلکې په ټوله کې د افغان کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستي کې د بیپول خبریالانو سازمان د راپور خبر کړی ویلي دي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ایستلو لوري د دې امکان شته چې دغه کډوال په مرګونی روحي او رواني ناروغي وخت شي په راپور کې راغلي دي چې دا کډوال د دې په وجه باندې چې سرګردان دي د نیولو هم درنګ ماشومان ته ډوډۍ او درملو د اخیستو ترمنځ له انتخاب سره مخامخ دي او ارمن دي چې له دغه ډول روحي او رواني شکنجه سره ځانونه عادت کړي په راپور کې د اشاره شوې ده چې دغه وضعیت پاکستان د لوري د مپی دا کړي خای دا کډوال ډیر نور مغزمن شي روحي رواني تکلیفونو سره مخامخ شي وړاندې به د بهان سبب نه پدې اړو پښتو چې د څومره ستونزمن وضعیت د چیو چا سره ویزه نه وي افغانستان تم ستنیدل نشي او بیرته په پاکستان کې مدني ول ویروي واقعا په روحي رواني لازم څومره خلک غزمني خو اوس به ورشو سوریا جانې ته سوریا هم را سره وصل شوې ده سوریا تم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي لکه څنګه چې طالبانو نوې فرمان ورکړی دی لمخکې خبريالان او د افغانستان عام وګړي نشي کولای عام افغانان نشي کولای پرسنی وکي په ځدانه توګه باندې پر طالب چارواکو نیوکه وکړي او کچیرته څوک نیوکه کوي په فرمان کې راغلي دي چې لسخ برګون سره به مخامخ کیږي تاسو د نن د افغانستان یاستې او یو له هغه کسانو یاستې چې لزده کړو پاتې یاستې نشي کولای خونځي او ته یا پانتونونو تستنی شي او د څلور کال کیږي چې د افغانان جنو عمر پم دې کې تیر شو تاته دغه فرمان په څه معنی د سوریه جانې کله چې اوري چې په خا یو نیوکه یا انتقاد کولای شو پر طالب مشرانو د نیوکه کولای شو چې ولی انجلی مکتب ته نه پرېږدي ولی انجلی پانتون ته نه پرېږدي خو د دغه نیوکه بندیز هم په پیو افغاني پیو افغان لګول کیږي تاته دغه فرمان په څه معنی ده
سلامونه نیکی هلی تاسو درنو مېلمنو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته دیر مننه ستاسو د بلنې څخه فایده جانې که څه هم دا خبره چې د پخوانه د ښځو په حق کې شوې ده یعنی ښځې حق نه لري چې خپل حقوق وغواړي اواز پورته کړي مظاهره وکړي د کور څخه ووځي یا هم د مکتب لپاره یا د پوهنتون لپاره خپل غږ پورته کړي دا د پخوا څخه د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي په افغانستان حاکم شوي دي دا حالت د ښځو سره روانه ده اوس پخوا به یو دوه کسان په نارینهو کې به پیدا کېده په رسنیو کې به کېناسته یا هم په عام وګړو کې به یو دوه کسان به داسې به وو چې په سوشل میډیا کې باندې څه خبرې به خبرولې یا هم د سین انتقادونه به کولې یا نیوکه به کولې. اوس نو دغه څه هم یعنی موږ خلاص شول. اوس باندې هم وګړې کاغه خزینه کنه نه فرق نه کوي. اوس نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي، اوس نشي کولای چې د دې څخه پوښتنه وکړي. نو قانون په اساس باندې کچېته موږ وګورو چې ته خو اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته. نو د هغه په اساس باندې موږ به چیرته لاړ شو؟ قانون خاص نام نشته. خو دوی چې وایي چې د اسلامي شریعت مطابق موږ ټولنه برابر وو، د اسلامي شریعت مطابق د اسلام حقوق او د اسلام قوانین، اسلام د شریعت چې شه ده په قرآن او حدیث کې چې راغلي هغه موږ عملي کوو په ټولنه کې، ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق موږ ورکو. نو زه دې نه دا پوښتنه کوم چې چیرته واقعا تاسو اسلام غواړئ چې تاسو په ټولنه کې پلی کوئ؟ د اسلام په اصولو کې خو یو اصول دا هم دی چې انسان چې دا آزادي بیان لري، ته کولای شي چې په آزادانه ډول باندې په خپل حاکم نظام باندې چې دا ته نیوکه وکړي، د هغوی څخه پوښتنه وکړي، خپل حقوق ترې وغواړي، یا هم کوم زیاتې چې ستا په حقوقو کې کېږي، یا کوم مشکل تاته رامنځته کېږي، حکومت ترې نه خبر نه دي، هم چارواکي ترې نه خبر نه دي، ته کولای شي چې خپل غږ پورته کړي، خپل حقوق ترې وغواړي. نو که چېرته تاسو اسلام واقعا منې چې په ټولنه کې غواړي چې هغه پلي کړي او په ټولنه کې ټول اسلامي شریعت دي، نو د اسلامي شریعت یو اصول خو آزادي بیان هم شته دی. نو که چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې موږ وګورو هم دا کار شوی دی، خلک آزادانه کولای شول چې خپل سوالونه مطرح کړي، د رسول صلی الله علیه وسلم مقابل ته راتله، د خپل سوالونه به تینا کولې، هغه کسان چې د هغوی په حقوقو باندې وتیرې کې د هغوی راتله خپل حقوق به غوښته، یعنی دا آزادانه ډول به هغوی خبرې به کولې. بیا د هغوی څخه وروسته چې د خلفای راشدین چې راغی د اصحابو کرامو په وخت کې، هر یو کس په وخت کې چې دا همدغه قوانین او همدغه اصول د اسلام له نگاهه وو، دا مونږ قوانین دا مونږ نه دي جوړ کړي، نه هم د خارج څخه یا د غرب څخه دوی ته راغلي وو، دا د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو، په قران کې راغلی، په حدیث کې راغلی، دا ګڼ احادیثو کې راغلی. یو حدیث هم نه دی چې زه ووایم، یو حدیث ګڼ احادیثو کې راغلی. اصحابو کرام همدغه اصول باندې په همدې لاره باندې تللي دي. نو چې که چېرته مونږ واقعا غواړو چې په ټولنه کې اسلام مونږ عملی کو، نو دا اسلام او هغه اسلام بیا سره فرق کوي. آیا مونږ بیا هغه مسلمان نه یو چې د رسول صلی الله علیه وسلم شریعت په مطابق مونږ روان یو، د هغه په اصولو په مطابق مونږ روان یو، یا رسول صلی الله علیه وسلم بل شریعت راوړی و، اوس مونږ ته چې د طالبان له خوا نه بل شریعت راغلی ده؟ په اسلام کې دا دوه رقم اسلام دی، هغوی جلا اسلام درلود، اوس دا جلا اسلام دی، اسلامیت دی، اسلام اصول ورته جلا دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی کوم ډول اسلام غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي، کوم قوانین او کوم شریعت دوی راولي. که چېرته دوی واقعا غواړي، نو یو اصول خو د اسلام کې، یو اصول خو د آزادي بیان هم شته. ښځینه وو لپاره د پخوانه دا حذف شوی و، دا حق نو ورکړ شوی، خو د اوس چې ګورم اوس نارینه په ورو ورو په وار وار د دې حقوقو څخه پاتې کېږي، هغوی هم حق نه لري په آزادانه ډول خپل سوالونه مطرح کړي، یا هم په ټولنه کې چرشي وکینی، یا هم په دې باندې انتقاد وکړي. نو یعنی د ښځو سره سره اوس سړي هم حق نه لري د آزادي بیان، هغوی هم خپل حق له لاسه ورکړی دی.
ستا په نظر باندې سورایا جانې، دغه ډول فرمانونه چې له پخوانه لکه په ښځو باندې وضع شوي وو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د زده کړو نه محرومیت یا له کار نه راګرځول، دا تر ټولو یو غټ تاوان دی چې په افغانستان کې ښځو نجونو ته رسیږي. خو دا چې په رسنیو کې کله نه کله په ځانګړې توګه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې ډېرې اورېدل کېږي، په دې باندې بندیز وضع کېږي، او له دې وروسته نارینه هم نشي کولی په لوړ یا په آزادانه توګه باندې دا ډول انتقادونه وکړي. کومې رسنۍ چې له افغانستان بهر دي، لکه کوم کې اشاره وکړو، ازادي رادیو ته یا بی بی سی ته یا ورته نور رسنیو ته، چې مثلا د ازادي رادیو په څپو باندې بندیز دی او ډېر په سختۍ باندې موږ ته اورېدونکي را رسیږي، تر څو دوی وتوانېږي دلته د ښځو د پروګرامونو په اړه باندې یا په ټوله کې خپل غږ پورته کړي، یا کوم چینلونه چې موږ ورته برابر کړي دي. خو څومره دغه ډول بندیزونه ستا په باور باندې له خلکو حق اخلي، یا دا ویره پکې رامنځته کوي چې د چیرې زه خبرې وکم، ښایي طالبان ما ونیسي، یا طالبان له ما سره دا ډول برخورد وکړي چې هغه انساني برخورد نه وي؟ څومره د خلکو سره ویره ډېری
دا خو سل په سلو کې زیاتېږي. اوس وګورئ، زه مثال د خپل ځان درته درکوم. اوس کولای شم چې ته یعنی د پخوان ادم دغه سلور پنځه کلونو په جریان کې زه تاسو سره ګډون کوم په هر پروګرام کې، یا هم خپل غږ پورته کوم، یا هم خپل مشکلات یا د ښځو مشکلات تاسو بیانوم. یو څه نه یو څه زما په زړه کې به ویر و پخوا لږ دونه ډېر نو، خو اوس چې مطلقا دوی غواړي چې د بیان ازادي له منځه ویسي، یعنی دوی ته بیا دا مشخص نه ده چې هغه ښځینه ده که نارینه ده، یعنی حق نه لري چې ته په رسنیو کې راڅرګند شي یا هم په دوی باندې انتقاد وکړي. نو مونږ چې خبرې کوو، ښځې خصوصا چې خبرې کوي، د دوی خو ټول خبرې انتقاد دی، د دوی په هر یو عمل باندې مونږ انتقاد کوو، ځکه چې د دوی هر یو کار، هر یو عمل چې دی زموږ د حقوقو په مقابل کې داسې یو عمل دی چې زموږ خپل حقوق د پښو لاندې کوي. نو که چېرې زه پخوا هم ستاسو سره په پروګرام کې هم دی نه وروسته زه اوس د ځان نه یارېږم، کېدای شي چې ما پسې یو مشکل یو کس راشي، یا هم ماته یو مشکل جوړ شي، یا په ټولنه کې راته یو مشکل جوړ شي. نو دغه ویره چې دا پخوا یوازې ښځینهو لپاره او اوس د نارینهو لپاره هم شته دی. پخوا به په پروګرامونو کې که چېرته عام وګړي نه وو، همدغه خاص د حکومت داری په همدې چارواکو کې کوم کسانو به کېناست، دوی باندې به انتقادونه به یې کوله، نیوکې به یې کوله، اوس یعنی هغوی هم حق نه لري. نو تاسو فکر وکړئ چې پخوا او ټولنه نیمایي فلج شوې وه، د دوی دغه عمل سره، د دوی دغه فرمان سره اوس ټولنه به بیخي سل فیصدو کې به فلج کېږي، ځکه چې په ټولنه کې که چېرته آزادانه ډول نیوکه نه شي کولی، د بیان ازادي ته نه لري په ټولنه کې، ته نه شي کولی چې په آزادانه ډول وګرځېږي تر د خلکو تر غوږه خپل غږ ورسوي. نو دا خو داسې معنا لري چې مونږ په ټولنه کې اوسېږو، ژوندي نه یو، یا هم یوازې مونږ ژوند کوو، نه مونږ څه شی اورو، نه مونږ څه شی وینو، نه مونږ څه شی ویلی شو، ړوند کوڼ او ژبه هم ګونګی ده. دغه په دې معنا باندې زه خو دا ټول د افغانستان وګړي په دې شکل ته ګورم، ځکه یوازې ښځې پخوا داسې وي، جنتیان همدغسې وو، اوس نارینه هم ورسره یو ځای شو، یعنی د افغانستان ټول اے ټو زیډ ټول وګړي څه همدغسې شوي.
څه فکر کوي د دغه ډول فرمان تر شا د طالبانو اصلي هدف څه ده؟ دوی څه غواړي د افغان ولس نه؟
زموږ په لحاظ باندې دا کارونه، دغه فرمانونه، دا هغه فرمانونه دي چې واقعا په ټولنه کې دوی شورشا رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې یو غوغا رامنځته کوي. دا شاید یو سیاسي اړخ هم ولري، خو موږ به سیاسي اړخ ته ځو دونه نه پوهېږم، د هغوی په خپل خپل سیاست باندې به ډېر پوهېږي، خو په ټولنه کې چې کوم کار همیشه شوی ده په سیاست کې، همیشه د سیاست په نگاه باندې خپل د سیاست لپاره چې وګړي چې کوي، خصوصا چارواکي چې شي کوي، خو همیشه چې د حقوق د خپل لاندې چې کېږي هغه د عام وګړي کېږي. د عام وګړي بیچاره ژوند هم مشکل سره مخامخ کېږي، او د دوی حقوق هم تر خپل لاندې کېږي. نو د دوی دغه فرمانونه شاید دوی لپاره چې د کوم خاص هدف دوی په خپل منځونو کې ولري، خو زموږ لپاره لکه زه چې کوم عام وګړی یم په افغانستان کې ژوند کوم، زما لپاره د ټولو نه غټ زیان همدا دی چې زما د ژوند ورځ تر بلې زما ژوند مشکلېږي راته. زه په آزادانه ډول نشم کولی چې خبرې وکړم، په آزادانه ډول نشم کولی چې د کوره ووزم، یا هم هغه سرچینې ته چې زما لپاره ګټور دي لاسرسی ورته پیدا کړم، که زه یم، که مور مې ده، که خور مې ده، یعنی زما په شمول ټول نجونې، ټول جنکیانې دي، او ټول ښځې نشي کولی په ټولنه کې چې ده په آزادانه ډول خپل خبره وکړي. پخوا یوازې ښځې وي، اوس سړی هم ورسره یو ځای شو، یعنی مطلب موږ ټول افغانستان خلک چې ده د خپل حقوقو څخه ورځ تر بلې موږ محرومېږو.
مننه سراجان، تاسو بیرته راځم. بهان صاحب، مخکې ما د بیپولو ډاکټرانو د سازمان خبر یاده کړه چې په پاکستان کې دغه خبر اعلان چې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې دي، یا په عامه اصطلاح افغانستان یې پرېښې ده، هلته اوسېږي او دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې بېرته ستنه شي. د سازمان ویلي چې دوی رواني او روحي ستونزو سره ډېر مخ دي. تاسې وایاست چې د دغه راپور پر بنسټ باندې واقعا د دې ډېر احتمال شته چې رواني او روحي ستونزې د یو افغان وګړي په ځانګړې توګه، تاسو چې له خبرې اعلانو خبر یاستې، دومره لوی دي چې دوی مرګونی روحي او رواني وضعیت سره مخ وي؟
او هغه له سیاست دا د پراتیر کال کې درې د ځنوژنې په کې یوازې پلازمین اسلام آباد کې رامنځته شوې، چې دا په خپل د دې کارندوی کې چې دلته رواني ستونزې خورا ډېرې زیاتې دي. دا رواني ستونزې له چې پیدا شوې له دې چې د برخلیک پراته دي، کې سونه په ټاپه درېدلې دي، افغانستان ته ویر لري چې نشي کولای چې لاړ شي. دلته ویزې تقریبا د نهم میاشت د پاکستان، یعنی دا ناکاره حکومت نشي کولای چې دوی ته ویزه تمدید کا ویزه باندې دی یو ویزه تقریبا کله کابله اخلي ته به 14-15 ډالر ورکه شپږ سنه ویزه واخلي راشه شپږ میاشتې زی په خپل مخه ته تیریږي یعنی فکر وکړي چې پاکستان دغه مله محدودات محدودیتونه په افغان کډوالو باندې راوستلې دي د دې تر څنګ د ار اس اف هغه ټولنه چې په پوسټه کې اسلا یو خبر راغی چې دوی ملاتړ دي خبریانو دا یو ښه ګام ده دا موږ دې هر کلای کوو اما فشار دې چې دلته د پاکستان دغه پوځي رژیم دا دوی غوښتنې ته لبیک وایي او دوی غوښتنې ته ځواب وایي خبر اساسي په دې کې ده چې د پاکستان حکومت اصلا غوږ پرې شان نه ګروي د ملګرو ملتونو په وار وار د خبر پاڼې خپرې کړې چې افغان کډوالو سره کار مه لري او هغه کسان چې خطر سره مواجه دي افغانستان ته نه لېږدوي اما دوی غوږ پرې شان نه ګروي دوی ته دا اصلا بې تفاوته ده چې څوک تهدید دي څوک نه دي څوک کولای شي چې لاړ شي افغانستان څوک نشي کولای دوی لږ هغه ړوند ټول خلک پیوسته ګوري هغه کسان هغه افغان کډوال چې له کلونو کلونو را په دې خوا دلته پی آر آر کارتونه یې درلود دلته پراته وه کورونه یې خلکو دودو درلود چې حتی نیم کاله تعبیت یې درلود د هغو کورونه یې حتی ونړول دلته پیدایش یې هم دلته سوی و د هغو کورونه یې ونړول دا په کوم کتاب کې راغلي دي تاسې ولې داسې کوئ درالې څه فکر کوئ چې یوازې همدغه طالبان په همدغه پاکستان روزل اما اوس دښمن ګرځېدلی دي دا همدغه نوی چې همدغه حکومت بدل سي پاکستان یې هرکلی ووایه مبارکي ورته ویل اولنی هېواد و اما اوس دښمنان ګرځېدلی دي هر کار چې کېږي افغانان قرباني کېږي له هغې ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه رامنځته شوې ده او حالات د افغانستان او پاکستان ترینګلی شوی افغانان قرباني کېږي دوی ستونزه یې د افغانستان له حکومت سره ده د افغانستان له طالبانو سره ده زور یې له افغانانو باسي ستونزه یې له طالبانو سره ده زور یې له چیرموټرو لکه د پاکستان د خلکو خبرې له رومي بانجانو او له سوداګرو څخه باسي ولې ولا تل افغانان قرباني کیږي تر کله قرباني کیږي د غاله د ما په ان سره کې چې دمدا شان داونی باور وکړي چې یو انساني ناورین په پاکستان کې رامنځته شي چې ځانوجنه به ډېر شي خلک مو مخکې ویل تاسو چې خلک خپل کورونه کې گیر پاتې دي خلک وطن نه شي خلک تا ګرته نشي کولای خلک بي ویزه دي اته نه شي ساده خلک هم دوی بي ویزه پاتې دي دلته چې ویزه نه تم نه ديږي اوس یو بل کارم پیدا کړی پاکستان حکومت وایي چې ته ویزه اخلي ته باید لاس په کابل کې سفارت ته یو انټرویو ورکې په وروسته لږه واخلي نو هغه کس خو دلته تهدید لاندې دغه خونه شي کولای چې افغانستان ته لاړ شي نو هغه ستونزې چې دلته وسه د افغان کډوال افغان خبریان ورسره په خاص توګه ورسره لاس او ګریوان دي دوی فقط دوی قوتي کې ځای کړی دي چې دوی خپل د اړ څه چې لاړ شي افغانستان ته دغه څه وضعیت ده دلته پاکستان کې
مدنه کورودان بهان صاحب شونده اوسی سریا مخکی ما بهان صاحب سره باندې خبرې کولې کې چیرته طالبان نه پرېږدي درسنی او دلاري خلک د دوی په مشرانو باندې انتقاد وکړي یا هم ترنګا پازادنه توګه باندې په دې باندې بندیز دی چې پر طالبانو رغون کې انتقادونه وشي دوی ولی په ټوله کې دغه لاري چارې یا دغه رسنی کوي ولی نه تړي یا ټولنیز رسنی ولی نه تړي چې په دوی باندې د انتقاد دروازه بيخي ور بند شي ساس په باور باندې ولی دوی سانسور کوي بندیز لګي خو لای رسنی یا ټولنیز رسنی په ټوله کې نه دی بندي کړی
د دې ځینې زیاتره ډیر اړخونه لري ډیر بودونه به ولري خو د سیاست په بوند او د سیاست له نگاهه به څنګه ګورم خو یو د ټولنه قوي اثر چې دوی دا کار کوي زما په ان باندې د فکر کوم چې دوی په ټولنه کې غواړي چې هغه کسان ته دا غیر مستقیم په ډول باندې ووایي چې یعنی تاسو حق نه لري چې زموږ په مقابل کې ودرېږئ رسنۍ چې دونه فعال دي په ټولنه کې دوی مقام تاسو جګه ده یا دوی کولی شي چې په آزادانه ډول مونږ سره مخامخ شي، دوی خبرې وکړي چې دوی ته مونږ اجازه نه ورکوو، نو عام وګړي ته د غیر مستقیم ډول ورته وایي چې تاسو دا کار نه شئ کولای، تاسو انتقاد نه شئ کولای. یو اړخ به دایي، یو بل اړخ به دایي چې دوی داسې بندیزونه لګوي د بیان ازادي باندې، یعنی په انتقادونو باندې، په نیوکو باندې چې تاسو نه شئ کولای چې راشي مظاهرې وکړي، یا تاسو نه شئ کولای چې مناظرې ته راشي مستقیم مونږ سره وغږېږي یا په مونږ باندې انتقاد وکړي. خو ټولنې د ټول رسنۍ نه بندي، دا دې لپاره ده چې ځینې رسنۍ خاص د دوی لپاره کار کوي، خاص د دوی صفتونه کوي، د دوی هغه کارونه چې په ټولنه کې کړي دي که نه دي کړي، هغه په ډېر زیات جلب توجه ډول باندې خلکو ته ښکاره کوي چې دوی په ټولنه کې ډېر فعال دي، دوی ډېر زیات کارونه کوي د خلکو حقوق لپاره ګرځي، دوی چې د زحمت بسي شپه ورځ نه ګوري، دوی ستاسو لپاره چې دا ولاړ دي، ستاسو خدمت کوي. شاید د دې لپاره هم دوی چې دا نه غواړي چې ټول رسنۍ بندې، خلک چې دا غیر مستقیم ډول یا مستقیم ډول چې دا دینه خبري چې دوی په ټولنه کې چې شي په هغه باندې به تاثیرات پیدا کوي. بل بیا بل اړخ به دا هم کېدای شي چې اوسېږي چې دوی چېغې وهي چې مونږ په رسمیت غواړي چې مونږ په ټولنه په نړۍ کې د نور هېوادونو سره مونږ اړیکې ولرو، د هغوی سره چې د تعاملات ولرو، د نړۍ د خلکو سره چې دا مونږ خپل راکړه ورکړه ولرو، د افغانستان اړیکې د نور هېوادونو سره، د نور هېوادونو د افغانستان سره په رسمیت باندې ولاړ اوسېږي. شاید یو اړخ دا اوسېږي چې مونږ یعنی بندیز هم لګولی په هغه کارونو باندې چې د زمونږ د قوانینو سره چې دا مخالف دی، خو مونږ د ازادي بیان مخالف نه یو، مونږ د ټولنې کې په ټولنه کې د رسنیو خلاف نه یو، د خلکو خلاف نه یو چې هغوی په رسنیو کې کار کوي. نو شاید دا ښکارندوی د دې کوي یا دوی ته دا تمثیل کوي چې خلکو ته وښایي، نورو هېوادونو ته وښایي چې مونږ بیان ازادي ته اوس هم احترام لرو، غواړو چې په ټولنه کې اوسېږي. نو اړخونه یې ډېر زیات دي، نو دوی پوهېږي چې د دوی اصلي هدف څه شی ده او په ټولنه کې څه شی غواړي، اصلا دوی په خلکو باندې پلی کې. خو زه د هر نگانه چې ګورم څومره چې مونږ په دې باندې بحث وکړو، خو قرباني همیشه چې دا عام وګړي دي، عام افغانان دي، بیچاره خلک دي په ټولنه کې چې اوسېږي، یو حق لپاره چې هغوی خوشحالیږي چې ورته ورسېږي، زرهاو نور حقوق د هغوی تر خپلو لاندې کېږي. نو ضرر یې ډېر څه ده د عام وګړو په، د خلکو د جیب لوړ پوهې چارواکو په اساس باندې عام وګړو ته ډېر زیاته ده.
یعنی ستاسې په باور باندې طالبان نړیوالو ته هم داسې ښودنه کوي چې دوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته وخت ورکړی دی او رسنۍ فعالیتونه کوي، بل خوانه ورباندې بندیزونه لګوي تر څو د دوی په خوښه باندې نشرات وکړي. ستاسې په باور مخکې مو یادونه هم که څه هم وکړه چې دا په خلکو کې ډېره ویر رامنځته کوي او ښایي ډېر کسان زړه ښه نه کړي چې راشي رسنیو کې خبرې وکړي یا پر طالب چارواکو باندې انتقادونه وکړي. که چیرې دا انتقادونه ونه شي، د طالب چارواکو نیمګړتیاوې ورته خلک په ګوته نه کړي، تاسې څه فکر کوئ ټولنه به کوم طرف ته روانه وي؟
مونږ چې همیشه انتقاد کوو که هغه په کاري ټولنه کې اوسېږي، که مونږ په وظیفه کې وو، که مونږ په مکتب کې وو، که په پوهنتون کې وو، استادان به مونږ ته مشکلات به مونږ ته په نښه کول، مونږ ته به ویل چې دغه مشکل دی، دغه ځای کې تصحیح نه، دلته ضعیف دی، دغه پوینټ، دغه نقطه سپاسه ده ضعیف ده، دغه قوي ده، څه کوي قوي ته قوي خو ښه دی چې شابسې به مونږ ته را کوله، په ضعیف باندې څه کار وکړه چې دغه نقطه دې هم قوي شي، دغه معلومات چې ده ستا کافي نه ده، دې معلومات ته چې ده ته لاسرسی پیدا کړي، نور معلومات دې زیات دي. دا انتقادونه د په ټولنه کې د دې معنا نه لري چې ته نه خدای نه غزه غواړي چې یو کس لاندې راولي، هغه چې ده خلکو ته کم معرفي کړي، یا هم هغوی ته دا ور وښایي چې تاسو په څه شي باندې نه پوهېږي، ستاسو په نسبت مونږ ډېر زیات پوهېږي. دا خو دې معنا نه لري په ټولنه کې که مونږ اوسېږو، که په کور کې مونږ اوسېږو، که په هر ځای کې چې مونږ اوسېږو، انتقاد هغه مثبت اړخ ته به مونږ ګورو، منفي ته به نه ګورو. صحیح ده، زیاتره انتقادونه د منفي نظانه هم دی، نه منفي نکات لري، هغوی د دې لپاره چې د یو کس تخریب شي، یا حکومت تخریب شي، یا هم یو په ټولنه کې چې دا خلک چې اوسېږي هغوی تخریب شي، د هغوی ژوند تخریب شي، د هغوی لپاره چې دا دوی انتقادونه کوي. خو زیاتره وخت دا انتقادونه مثبت اړخ لري. البته خلک دې لپاره انتقاد کوي په حکومت باندې چې په دغه شی کې چې تاسو پرمختګ کړی ده، چې تاسو واقعا خلکو ته خدمت کوئ، دغه مشکلات هم شته، دې ته هم تاسو نظر واچوئ، دې ته هم یو ځل فکر وکړي، دې باندې هم مشوره وکړي، کېدای شي چې دغه مشکلات هم له منځه لاړ شي، که په کال کې نه په دوه کلونو کې خو به له منځه ځي. نو دغه انتقادونه په دې معنا لري، زیاتره انتقادونه چې دا په دوی باندې د ښځو لپاره کېږي، د ښځو د تعلیم لپاره کېږي، د ښځو د درس لپاره کېږي، د وظیفې لپاره کېږي، مکتبونو لپاره کېږي، یا د پوهنتون لپاره کېږي. خو دې ته وایي چې یعنې مطلب تاسو د افغانستان د وګړو لپاره خدمت کوئ، د زړه نه تاسو غواړئ چې یو شی وکړي دوی لپاره،
نو که چیز تاسو واقعا خدمت کوي د خوینو لپاره هم یو خدمتو کې دي خو لپاره هم یو خدمتو کې هداقل هداقل نو چې نه وړو مونږ تاسو نه یوازې دغه مکتب او پونتون او اجازه ورکړي چې د لړ شي په زدانه ډول دوی مکتب ته لړ شي پونتون ته لړ شي خپل درس ووایي دغه انتقاد څه داسې مثبت اړخ لري زه فکر کوم خو که چېرته په دوی باندې دا اثر وکړي دوی باندې دا تاثیر وکړي نو دوی په منفي لحاظ باندې دوی ورته فکر کوي دوی منفي ورته ګوري دوی وایي چې د دوی دا انتقاد داسې معنا لري د دوی په اړه باندې چې دوی زیاتره وخت همدغه خبره په رسنیو کې کړې ده چې د افغانستان د وګړي او ښځې چې د نجونې چې ازادي غواړي او د تعلیم او د کار اجازه غواړي دې لپاره غواړي چې دا ټول د غرب له خوانه راغلي هغه قوانین دي نو موږ د غرب په قوانینو باندې موږ څه شي کوو موږ خو په خپل وطن کې یو خپل د وطن بچیان یو نه یو دی هم دې خاورې کې پیدا شوي هم دغلته اوسېږو د دوی په مطابق باندې موږ د خپل د کلتور خپل فرهنګ په مطابق باندې تا نه حقوق غواړو یا هغه څه حقوق نه دی چې د شریعت سره په خلاف دي موږ د شریع خپل شرعي او د خپل حقوق چې هغه حقوق چې موږ الله را کړی ده د الله رسول موږ سره منلې دي هغه حقوق موږ درنه غواړو نو دوی چې د انتقاد زیاتره وخت دا هغه منفي اړخ ته ګوري مثبت ته نه ګوري
او کدا وضعیت هم داسې دوام وکړي ستاسې په باور باندې ټولنه کوم طرف ته به روانه وي؟
فایده جانې زه فکر کوم ټولنه چې تر اوسه پورې ما ته ډېر زیات داسې پرمختګ نه ښکاري موږ که چېرته ګورو وروسته بولي چې دا زموږ ټولنه چې ده اړتیاوې زیاتېږي ډاکټر له منځه ځي نرس ته پاتې کېږي اوس چې ده په هغه نرسانو باندې قابله ګانو باندې هم درسونه بند شوي دي هغوی چې ده د ډاکټر په ځای باندې به کار کوي بیا به نرس نه وي زموږ په ټولنه کې انجینیر موږ د څلور پنځه کلونو کې چې کوم ځای کې چې موږ ته انجینیر ضرورت پیې پېښېږي ښځینه انجینیر ته موږ هلته انجینیر نه لرو هماغه پخواني څو کسان دي هغه کدونه چې پخوا د افغانستان څخه وتلي دي دا پنځه کلونه مخکې اوس په افغانستان کې دونه کس نشته د حقوقو په بخش کې موږ چې یو حقوقدان ته ضرورت پیدا کوو په ښځینهو کې موږ نه لرو موږ زیات شیان ته ضرورت لرو خو هر یو شی چې ده په خپل ځای کې به پرېږدو چې د ژوند ضرورت ورته شته دی نو ټولو نه غټه مشکل دا بابت دی چې ښځینه ډاکتران چې نه وي ښځینه نرسان چې نه وي ښځینه قابله ګان چې نه وي موږ به چېرته لاړ شو ورځ پر بلې دوی له منځه ځي نوی نسل ته موږ ضرورت پیدا کوو نوی نسل چې اوس نه روزل شي نو دوی به کله روزل کېږي بېرته په ټولنه کې به دوی کله چې دا خدمت کوي کله به د خلکو لپاره دوی درېږي نو دغه شیان چې دوی فکر وکړي چې یو ډاکتر له منځه ځي د هغې په ځای باندې موږ داسې دوه درې کاله څلور پنځه کاله مخکې موږ داسې امادګي ورته لرو چې یو بل نسل ته تربیه کېږي بل نسل ورته اماده کېږي د دوی په ځای باندې راځي هغوی کار کوي نو دغه چې دوی تسلسل تاسو ته موږ مراعت نه کړو دغه تسلسل ته موږ ونه ګورو نو ډاکتر له منځه لاړو ورسره چې دا موږ امتحان نه لرو امتحان له منځه ځي هغه ځکه چې موږ اکزیکټ اگزام موږ نه لرو د پونتون نه موږ فارغ کوم ډاکتر نه لرو نرس زموږ چې په خوا کوم یو او هغه له منځه لاړ کومه قابله ګانې چې وي سر قابله ګانې هغوی هم له منځه لاړې دي یا به وظیفه ته نه راځي یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي یا د هېواد نه به وځي نو موږ به چېرته ځو موږ مجبور یو چې بیا پاکستان ته مخه وکړو پاکستان په هغه لحاظ باندې به موږ پاکستان ته ځو چې دروازه موږ ته ایله اوسېږي د هغوی نخرې په موږ باندې ونه اوسېږي دا یو زمینه برابرول دی د ګاونډ هېواد ته چې په موږ باندې هر رقم نخرې چې دوی وغواړي دوی کولی شي باور کوي پاکستان ویزه په سل روپۍ باندې نه ارزېږي په سل افغانۍ باندې نه ارزېږي نن تاسو وګورئ د پاکستان په ویزه باندې خلک $200 $150 ډالر ورکوي ولې ورکوي دې لپاره چې ضرورت لري هلته ځي خپل ضرورت رفع کوي نو چې ما ته هغه ضرورتونه مې چې په وطن کې رفع کېږي وطن کې مې ظاهر شي ما ته مهیا اوسېږي او زما درملنه دلته کېږي زما مشکل دلته حلېږي زه $150 په هغې باندې ولې ورکړم د هغې په ویزه باندې د هغوی هېواد په سل افغانۍ ما ته نه ارزېږي نو زه په خپل هېواد کې ولې خپل درملنه ونه کړم نو چې په هېواد کې نشته ته مجبورې مکلف وي چې د هېواد څخه ووځې په هر قیمت چې کېږي ځان یو بل ځای ته ورسوي
مننه مننه کور ودان جندې اوسې سره جانې بهان صاحب لته سیم رستوي خبرې او مساسې په باور باندې کې چیرته د غډول بندیزونه پر رسنی او په خلکو په خبرېلانو باندې دوام وکړي بل اخره د نن د افغانستان یا بهر له افغانستان د افغانانو د غټولنه او د افغانانو سرنوشت په څه کېږي
مننه هغه سال لکه څنګه چې څلور کال تیر شو په همدې شان په تور تیار باندې تیر شو او په کور دننه په افغانستان کې ټول خلک په اصطلاح په دې تمه دي چې دا به څه وطن سمیږي څه وطن د حالت ژغورل کېږي. د دمګړی دا رسنۍ چې همداس په افغانستان کې فعالیت کوي اصلا لیوالتیا دې ته نه لیدل کېږي چې دا رسنۍ اصلا وګوري. دا مشهورې رسنۍ دې اصلا لیوالتیا نه لري په څه چې دا د طالبانو په خوښه باندې کار کوي او ډیری د افغانستان خلک بهرنۍ رسنۍ ګوري، بهرنۍ چاپي او تصویري رسنۍ تعقیبوي. نو خبره دې کې ده که چې دا حالت هم دې شنده می نو زه فکر کوم چې وضعیت به نور هم ترنګلی شي. فیصله لکه څنګه چې سراجان هم دا خبر وکړه د افغانستان خلک سخت په بد وضعیت کې دي له هر لحاظه. نو فکر وکړي چې له یو خوا بېکاري سي، له بلې خوا چې یو سړی د یو چا ته ناروغ پروت وي، مجبور مکلف دی چې هغه په زرهاو ډالره ورکړه ځان وباسي او بل ځای ته. او دلته هم چې راځي بهته اصلا افغانان اصلا ارزښت نه لري. نو د ما په اند سره دا حالت په اندېشن بیا هم وایم که دوام ومومي خلک به رسنۍ اصلا هیرې کړه، اصلا به د رسنۍ په نوم چې په افغانستان کې شتون ونه لري، اصلا به څوک د خبریال په نوم څوک هلته ونه پېژني چې خبریال څوک ده. او بیا هم وایم مخک خبره کوم چې ویلې رسنۍ د خپل طالبان د ته مجبور کوي چې خپل وتړل شي. له یو خوا به معلم راستې نو تر سره تر کېږي، له بلې خوا خپل هغه ماشونه دوی خپل کار کوي ټاکلې، نو مجبور دې ته کېږي چې دا وتړي. نو بل لور ته بیا وایم که چې دا حالت په اندېشن ده او بیا وایم چې که چېرې تر وخته چې د طالبانو حکومت په اقتدار وي افغانستان کې به نه امنی نه به دوی خوشاله دي چې سوله او ثبات ټینګه، نه سوله ست نه ثبات. خلک هم د اوس له بیکارۍ نه تر کېږي، بیکاري له یوې خوا، اقتصادي ستونزې له بلې خوا، خوارې رسنۍ یا خوار تلویزیون چې دوی په خلکو باندې بند کړی ده اصلا صلاحیت نه دي نه لري چې خپل غږ اوچت کا. نو یو حکومت په داسې شانو حکومت وي چې خپل غږ اوچت نه شي کړی، نو هغه به څو حکومت وي دا به څه پایلې به وي؟ چې پایلې فقط کوره تیاره. نو دا حالت بیا هم وایم له دې بدتره کېږي او خلک به په تور تن کې ناست وي.
ډېر زیاته مننه کورودان. له تاسو دواړو قدرمنو ول زده کړو راګرځول شوی محصل یو د ښځو د حقونو فعالې سریا خان او همدارنګه په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهانس څخه چې راغلی په خبرونو کې مور سره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسو هم نړۍ باندې نه چې دا پروګرام مو تر دې دمه واورېده. ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورم، د سره خبرونه پای ته رسوو. ښه وخت خې چاري.
گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسی اوشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی شوان
پیشی لشکرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پسڑشی ولے والدہ سیوشی چی گلاب گلاب